اوریدونکو د مشال د نن ورځې نه ساته خبرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل کوربه اسره الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستئ. وخت شوه دی 15 بجې. نن د ګل ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 28 نېټه ده. په دې غړې کې به اړومبی تاسو ته خبرونه دراوروو او له هغې وروستو د چترال کې د سیلاونو په پاکستان په نورو برخو کې سې د سیلاونو او دغه راز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ورځو نجیب عامر ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان مړه کړي دي. په بغلان کې د واده په یو محفل کې په ډزو کې 40 کسان وژل شوي او ترکیه وایي د داعش پر ضد د دوی هوایي بریدونه لوبه بدلول شي. د خبرونو سرټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان له منځه وړي دي. د مشال رادیو خبریال د پاکستان د سرکاري خبري اژانس اي پي پي په حواله وایي چې په چترال کې سیلابونو د 300,000 نه زیات خلک بې کوره کړي دي. په چترال کې موجود د مشال رادیو خبریال غلام غوس وایي د سیلابونو له امله لارې بند شوې دي، خلک مرستو ته اړتیا لري او په سختو ستونزو کې راګیر دي. په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوي خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي او حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرستې نه دي کړي. د چترالی اوسیدونکو فرمان علي:
نه یو تحصیل دار سوراغه پرون چراغ څه چل مونږه چاغه دفان کول څه ناست مونږ وایي چې یا مونږ خود خو بیا به تاسو سره خبر وکړو. هغه نه پاس یو هم تاسو نه درغلی خوراک بس دا ګاونډیان مونږ را کوي. ګورمنټ طرف نه مونږ لا هیڅ نه دی ملاوي چې څوک تپوس هم نه دی کړی چې تاسو څه خوري څه اوسکي.
د پاکستان حکومت د چترال ولسوالۍ افت ځپلې ګرځولې او هلته یې بیړنی حالت اعلان کړی، خو د موسم د خرابوالي له کبله هلته مرستې نشي رسېدی. د فاټا د پولیو د مخنیوي اداره وایي په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخت کال د ګوزان ډیر کم کیسونه رجسټر شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر وزیر اکبر نن مشال رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
په 2014 کې د مونږ سره شپږ کیسونه او اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي. دا د حکومت او د پولیټیکل اډمنستریشن او د هیلث ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده.
ډاکټر وزیر اکبر وایي په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو له وجې د پولیو کیسونه کم شوي دي. هند نن وروسته لاغې د پاکستان سره په خپله پوله امنیتي اقدامات تیز کړل چې وسلوالو د شمالي پنجاب ایالت په ګورداسپور سیمه کې په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې او لږ تر لږه 15 کسان ووژل. پولیس وایي داسې ګمان کېږي چې بریدګر د هندي غاړې کشمیر نه راغلی او وروسته یو موټر تښتولی او د پولیسو مرکز ته د ننوتلو نه وړاندې د بسونو په سټېشن کې هم ډزې کړې دي. د نوي ډیلی ټلویزیون وایي برید د دریو نه نیولې تر څلورو پورې یاغیانو لخوا ترسره شوی دی. ځایي رسنۍ وایي د پولیسو د مرکز سره نږدې د اور ګاډۍ د پاټلۍ خواته ګڼ شمېر بمونه هم موندل شوي دي. تازه راپورونه وایي په دې پیښه کې ښکېل ټول وسلوال وژل شوي او جګړې 100 ساعته دوام کړی، خو اوس امنیتي ځواکونه په سیمه کې پر تلاشۍ بوخت دي. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر رنجیت سنگ وایي د سرحدي ځواکونو مشر ته امر کړی چې د پاکستان سره په پوله د نگراني زیاته کړي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د بغلان والی جاوید بشارت وایي پرون ناوخته په واده کې د ګډون کوونکو دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زوی و او په وژلو شوو او ژوبلو کې اکثر د واده میلمانه دي. د پولیسو یو ځایي مشر ګلستان کاسانی وایي د دواړو ډلو ترمنځ پخوانی تربګنی وه. دی وایي ډزې وروسته لاغې پیل شوې چې د ولایتي پولیسو یو خپلوان د واده په محفل کې ووژل شو. تاسو له مشال رادیو خبرنورئ. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای د اسلامی دولت وسلوالی ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایی بریدونه لوبه بدلولی شي. د ترکی ورځپاڼو نن د احمد داود اوغلو په حواله ویلی دی ترکی چې خپل ځواک په مؤثره توګه کاروی شي شتون یې په شام، عراق او په ټوله سیمه کې لوبه بدلولی شي. حریت ورځپاڼه د احمد داود اوغلو په حواله زیاتوي چې نورو ریاستونو ته هم په کار دی چې خپل دریځ ته بیا کتنه وکړي. د زیاته کړې ده چې شام ته د ځمکنیو پوځیانو د لیږلو هیڅ ډول اراده نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د سومالیا په سر ښار کې د تیرې اونۍ په پای کې ترسره شوې بمي چاودنې د دې خبرې یادګیرنه کوي چې د الشباب په څیر ډلې باید له منځه ولاړې شي. اوباما نن د ایتوپیا په سر ښار ادیس ابابا کې د ایتوپیا د لومړي وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې بې له مرګونو تخریب نه بل پیغام نه لري. نوموړي ویل امریکا او نورو هیوادونه باید د الشباب په څیر پر ډلو خپل فشار ته دوام ورکړي ځکه چې دغه ډلې د ایتوپیا لپاره هم خطرناکې دي. نوموړي زیاته کړه په دې لاره کې ډیر کار ته اړتیا ده. د سومالیا پولیس وایي د جولای په 26مه په مقدشو کې د لارې بم په یوه لویه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. د زیاته کړه چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسلې نه شي هوارولی. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د شوې تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمه ییزه دوره ده. د ایران د اټمي تړون په اړه په خلیجي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران ګاونډي هیوادونه ویره لري چې تهران اټمي تړون به په سیمه کې د شیعهګانو په مشرۍ د ایران اثر زیات کړي. دوی پر ایران دا تور هم لګوي چې دغه هیواد په نور هیوادونو لکه عراق، شام، لبنان، یمن او بحرین کې مداخلت کوي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.02 روپیه غستې کیږي او په 3.45 روپیه خرڅېږي. یو پونډ په 1.5 روپیه 50 پیسې او 1.5 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.12 روپیه او 1.12 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپیه او په 0.40 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 0.50 روپیه او 0.30 روپیه. یو افغانۍ په 1.01 روپیه او 1.03 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 291 غستی کیږي او 288 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د بنو، پېښور او کوټه په ګډون د ملک په اکثره برخو کې باران وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 18 درجې، پېښور او بنو کې 24 او 25 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شي. په دې غړي کې بوره قبایلی سیمو او خبر پختونخوا کې بارانونه روان دي. چارواکو خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی.
سمجی دا وویل چې دا سونه د سیندونو بغار دا کم خلک دي. نو دی فلحال دا ځینې خالی کې سایډ ته دي. ریسکیو 112 والا ټول په های الرټ باندې دي. WHSP والا په های الرټ باندې دي.
په چترال کې د سیلاونو له وجې د مړو شمېره 150 نه اوختي. څرنګه سیلاونو خلک مړ کړل او سیلاب ځپلي اوس له څه حالاتو سره مخ دي؟ د افغانستان د سولې علي شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه شي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او د وزیرستان د سپین وام نابې کوره شوي خلک وایي خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اردن کو څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزله چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د بارانونو او سیلابونو لوجه د مړو شمیره ډیر شونه اوخته ده او د سیمې یو شمیر سړکونه د لینډ سلایډنګ یا د ځمکې خوېدو لوجه تر دې مهال پورې بند دي. څه باندې درې سوه کورونه سیلابي اوبه وړي دي او اوس هم بارانونه روان دي. د مشال ریډیو خبریال چې دا مهال چترال کې دی وایي دغه سیمه د هیواد له نورې برخې پرې شوي او د خراب موسم له وجې سیلاب ځپلو ته د هلیکاپټرو د لارې اهم مرستې رسول ګران دي. له مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره مو لږ شیبه وړاندې خبرې کړې دي، راځئ چې په ګډه ورته وښو.
چترال کې چې کوم تازه سیلابونه راغلي دي نو د هغې لړۍ اوس هم دوام لري. دا مهال هم چې کوم دی نو په چترال کې باران ورېږي او په بلو علاقو کې چې کوم دی نو د سیلابونو خبرداري بیا د چترال انتظامیه ورکړې. لږه شېبه وړاندې د چترال په بازار کې چې کوم دی نو هم خلکو ته خبرداري ورکړې شو. سایرن چې کوم دی نو هغه وغږولی شو او دلته کې هم د ناله چې کوم دی نو راغله. په هغې کې مقصد دغه سیلاب راځي او د سیلابونو له وجې د چترال ټوله سیمه چې کوم درې واڼه دغه دي اهمې وادې دي چې زیاتره خلک هغې ته راځي او زیات خلک چې ژوند کوي هغه د کیلاس وادې ده. هغه د چترال چې کوم د بومي په سیټ باندې کم دغه دي علاقې دي او کم د ګرم چشمې علاقې دي هغه ټولې علاقې متاثرې دي. دغه درې واڼه سیمو ته چې کوم دی نو لارې بندې دي او د دغه لارو د کوله وهلو دپاره چې کوم دی نو په انګامي توګه باندې دغه کار چې کوم دی نو ایس ډبلیو او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن کوم چې د پوځ یو تعمیراتي کمپنی ده هغې ته ورکړل شوی دی او پرون زه پخپله د ګرین لسټ پورې او ورسره د ریشن پورې چې کومه ډېره اغېزمن شوې سیمه ده نو هغې پورې زه تللی وم. ځای په ځای هغه لاره چې کوم دی نو دغه شوې ده خرابه شوې ده. خلک چې کوم دی نو هم په هغه لاره باندې پیاده روان وو یا بره طرف ته یا د بره نه ښکته چې کوم دی نو را روان وو. مونږ پکې هم لکه مطلب هم دغه دغه چرته په ګاډي کې تللی او چرته پیدل کړی. ډېر زیات د خلکو مشکلات دي. د خلکو لکه د خوراک دغلی نشته په سیمو کې چې کوم دی نو په دوکانونو کې خوراکي توکي چې کوم دی نو هغه دغه شوي دي تقریبا ختم شوي دي. درې سوه نه زیات چې کوم دغه دي کورونه دي د خلکو هغې ته زیات زیان رسېدلی دی. دغه شانتې په دولس سوه کله چې کوم دغه دي فصلونه دي نو هغې ته هم دغه زیان او تاوان چې کوم دی رسېدلی. د بجلیګرو ته نقصان رسېدلی. تلو د اوبو د بجلۍ ډېر زیات مشکل دی په ټول دغه کې چترال. نو هندادي علیزلي خو حکومت په دې کې لکه چترال سیمه چې کوم ده هغه په پیاده ګرځولې ده ایمرجنسي ناپیس کړي ده. خو اوس دلته کې د بارانونو لړۍ نه ودرېږي نو چې کوم چارواکي دي د هغو سره ما خبرې اترې وکړې د انتظامیې دي او که هغه د پوځ دي نو هغې دا وایي چې دغه د بارانونو لوږي چې کوم امدادي کاروایانې دي نو په هغې کې دغه دی. لکه اوس موسم دومره خراب دی چې په دې موسم کې هیلیکاپټر چې کوم دی نو هغه هم نه شي پاتېدلی. د پېښور نه او ورسره د وفاقي حکومت او د شوروي حکومت لخوا مرستې او خوراکي توکي هم رارسېدلي دي. خو چې د څو پورې دغه روډونه نه وي جوړ شوي نو هغلته کې په رسولو کې چې کوم دی نو ډېر زیات دغه دی مشکل دی.
او د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې دا مهال په چترال کې دی او هلته یې د اغیزمن شو خلکو سره خبرې کړې دي او دا غرنګي د چترال ډیرو سیمو ته پیدل هم تللی دی او هلته کې د کم حالات تي هغه تاسو ته وړاندې کړل او همداراز دغه تل کې نوموړي له سیلاب ځپلو سره هم خبرې کړې دي او په خاص توګه له هغو کسانو سره یې خبرې کړې دي چې خپل خپلوان یې په دې سیلاب کې مړه شوي دي. نو دا چې دغه خلک له څه مشکله تیریږي راځي چې په دې کې وو.
زما نام فرمان علی ده. اچانک سیلاب راغی. چراغ خلک شور سره چې تاسو تخته دلته چراغ مونږ هغه ماشومان وستلو کورنه. زما کور ولا ما بار وستلو بیا هلته یو غویا و هغه کوله ولوستلی ده. مونږ ته پته نه چې هغه هلته تللی ده. دې هلکان ما ته شور وستلو چې هغه مور چرته ده. ما و چې مور ما بار وستلی ده هغه څه خبر چرته لاړو. بس هغه سیلاب چراغ هغه هم یوغم نه یو تحصیل ده سب راغه پرون چراغ څه چل ده. مونږ هلته هغه دفان کولو ته ناست یو. مونږ وایي چې یا مونږ دا خود خو کوو بیا به تا سره خبر وکړو. هغې نه پاس یو هم کس نه دی راغلی. بیا دې تامبو لګلی ده چې دا تامبو هغې له ورکړه. بس نور څه هېڅ نشته دی. یو تامبو مونږ لره کړی ده.
په دې یو تامبو کې تاسو څومره خلک اوسئ؟
مونږ څه کوو؟ مونږ بار سانو کله اخو دلته چې مونږ دا رول کور کې وځکېږو. زنانا هغه پاس کورونو ته ځي هلته وزه کېږي د ګاونډیانو کور کې خوراک بس دا ګاونډیان مونږ لاره کوي ګورمنټ طرف نه مونږ له هېڅ نه دي ملاو چې څوک تپوس هم نه ده کړی دی تاسو څه خوري څه اسکي څوک تپوس هم نه ده کړی هېڅ نشته.
زما نوم حضرت علي بیگ دی زه د ګرین لاش د اوسېدونکی یم. 1957 کې داسې سیلاب راغلی و مخکې او چې دلته سړی رسې رسې تک ما سهار چتران نه روان شي ماښام دم دلته نه سي رسېدی او لاره په لی ځای په ځای دا ګاډي بدلی تاسو پخپل هم چتران نه رالی او دلته لاره تاسو پخپله ولیدو اوس یې تکلیف باندې دلته رسي او حکومت دا درخواست دی چې روډ مونږ ته کولو کې.
زما نوم اکبر دی زه تور خو نه روان یم سر څلور بجې لس اوولس ګنټې وشو مونږ به روان دی نه ګاډي ملاویږي لاره باندې ټول د قرآن د تور خو نه دې ځای پوری پوره لار خراب دی.
تاسو واردلو چې په چترال کې په سیلاب ځپلو څه تیریږي که څه هم دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې دوی خپلې هڅې کوي خو خراب موسم له وجې دوی ته ډېر زیات مشکلات دي سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو کې. اوریدونکو د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د ملک په مختلفو برخو کې د شکال د بارانونو لړۍ نن په 15مه ورځ هم روانه ده او چارواکو خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې د 14 نیټې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د بشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې جاري وي او دې دوران د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په پیښور مردان چارسدې ملاکن ډیویژن هزاره ډیویژن کوهاټ بنو او ډیره اسماعیل خان نه علاوه په قبایلي سیمو اسلام آباد پنجاب سند او بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې به د دمې دمې سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه دریای کابل کې د نوخار په مقام د منځنی درجه سیلاب دی او د نورو بارانونو له وجې به په دریای سند کې د اوبو سطح نور هم اوچتېږي.
دریا کابل کې پرون لږې اوبه تېزې شوې هغه اوس بیا دوباره کمې شوې دي او دې وخت کې تقریبا 1,29,000 کیوسک چې دي هغه روانې دي دې ته درمیانی درجه فلډ وایي. دریا سند چې دی هغې مانې ګدو بیراج مانې دې وخت کې آلریډي 3,00,000 هغه روانې دي او 3 درجه سیلاب هغې کې روان دی. دریا سند یو بل فلډ چې دی هغه جنریټ په کالا باغ مانی چې دې وخت کې 4.5 لک اوبه روانې دي او دا به 6 لک پورې آئنده 24 ګنټو کې ورسېږي او بیا به دا چشمې ته هم دغه شان رسېږي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای کمیونیکیشن افسر ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې پکې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده انتظامیې ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خلک دې محفوظ سیمو ته منتقل کړي.
الدم الرٹ جاری کر ڈسٹرکٹ انتظامیہ تمجیدا ہوئے چدا سونا د سندن بغار دا حکم خلق دی ندی دی فی الحال دازینا خالی کی سائٹ تے دیشی ریسکیو 1122 والا ٹول پہ ہائی الرٹ مان دی دی ڈبلیو ایس ایس پی والا پہ ہائی الرٹ مان دی دی ٹول چدا غوی نو مخے سرا کوئک ریسپانس پاگی والا ور کئی ہے. زمونگ دا پی ڈی ایم ای چکم ریلیف فنڈز دی کنا اگر زمونگ کال سر ڈسٹرکٹ انتظامیہ سری وی
دی وی پختنے پر جواب کی ارباب وقاص اویل چ پ چترال کے د بارانونو او سیلابونو لوجی د مڑوش میرا دیر شونا اوڑے دلی دا او اداری سیمه کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توند کړې دي.
چترال کې کوم ریلیف اکټیویټیز دي هغه زموږ خپ دغه کې روان دي. پی ڈی ایم ای چې زموږ کوم سونا د سټاف دی ڈی جی خپل حالت یې وو سیکټری حالت یې وو ټول زموږ حالت یې او ټول سرګرمیانې دغه زبردست روان دي. خو بل یو مسله ور سره ده چې ورسره هلته بارانونه نور هم لا شروع دي ډېر کافي بارانونه دي. سایټ ته
د یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دورې پر مهال د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی وو. دا د هم یاد وی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د چترال دورې پر مهال ویلی وو چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو خبرونه تاسو وغوښتئ افغانستان د سولې علي شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې د ژمنې سره سم په اوربند موافقه ونه شي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د پاکستان لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې ښایي د مذاکراتو ښکېلې خواوې پر اوربند موافقه وکړي. ټاکل شوی د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال جولای میاشتې پر یو دیرشمه نېټه وشي، خو لا تر اوسه هم د خبرو لپاره دقیق ځای نه دی ښودل شوی. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي، خو د ښاغلي شاهد په خبره که چیرې اوربند چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي نو دغه خبرې به هغسې چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ دپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد ری نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکرات مورد اعتماد ګرځي چې آتش‌بس وشي پکې.
د افغانستان د سولې علي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ سته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر اوومه نیټه د پاکستان په میری تفریحي ښارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلاح سوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لس یو بل ته سپاري. یو شمېر دیني عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څېرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لورې باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یوه بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی، که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوي وای. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد یې د دې بهیر په سرته رسولو کې مرسته کړې او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې که چیرې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران په خبرو کې برخه واخلي، شاید د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي، او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالات
ټول لوړپوړي چارواکي ګډون پکښې وکړي. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تاسې د فریبا ظاهر رپورټ اوریدو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
نمشه لیدیو خبرونه تا غوگسته این د وزیرستان د سپیم وام بیکور شوی خلقوائی سیمه که د پوزی عملیاتو لکبلا اولومبه نور سیمو تا پکڑا کولو مجبور شو او سیخ پلو کرون تا ستان شوی دی. نو د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. دوی وایي یو شمېر نور مشکلات هم لري. تفصیل له سره مسعود په دې رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان سپینوام کبالیون ویایی چه ده ضربه از پوجی عملیاتو پواجه بکورا که دلو یو کال نه دورسته سپینوام تا بیرتا رالش دولی شوی یو خود دلتا مشکلات زیاد سهولتو نه بخی نشتا دای حتا چه خپلو کورونو تا پخپلا مرزی نورتلای نزنه و تلای شو ده سیمه یو سه دونکه جسیمولا دا مشکلات پا دارنگ بیانوی فضل الله ویایی چې سپینوام ته راغلي او نیم سوا کبالیون د ای ټی ایم کارډ په ذریعې د نقد کلدارو د ملاتړ نه لیا بې برخې پاتې دي منتظر وزیر دا کبالیون تا ورپیش نور مشکلات دا سے ورشایی پدا غابا ریکشه می چه دی سیمینا دی کمی اسمبلی نمائنده محمد نظیر سره تماس ونی و آغوی دا سه زواب وکا
زواب کم تا دا یایو چه دا کم تا چلینا بندی دا مرحات باندی میز لگیانی کوسر دا رکی چه آغا جیر مالین کی جسا بند کری دو او ویلی بند کری دو او دی کم جنا خلصی تا سیل سپینوام او تا سیل سخا دا غا دی موجه پر اداشتی لکا دوا برنا میزو پا سپینوام من دی دی طول کم سر جرگا چی پا غزی که دی میزو چه کم بریگریر دا آغا سر میز دا خبره چی
دا کبالیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او پوځي چارواکي دې د میژ مشکلات سم او بنیادي سهولتونه دې زر کې راورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپا کم درے او دا ہر زیارت پورس پپا کم یو لس بجے
مشال دې خبرونه ته وګورئ. زو خبر ایجنسی ته په خبر قبایلی سیمه کې د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت د وضع ښه کېدو او پولیو کمپاینونو له کبله د پولیو د وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره راټیټه شوې ده. چارواکي زیاتوي چې د تورخم په پوله یې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو لپاره خاص انتظامات کړي دي. تفصیل د فرحات چنواری په دې رپورت کې ورو
د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ په کیسونو کې کمی راغلی دی. دوی وایي چې په باډه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او دوی د خیبر ایجنسۍ په هره برخه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسولی شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې د مونږ سره شپږ اویا کیسونه او اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي. دا د حکومت او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر شیرخان وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د موثره کمپین کمپین لوجی په لنډی کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل کې په 2014 کې هم کیس نه و، اوس په 2015 کې هم کیس نشته دی. مونږ د تورخم بورډر چې کوم دی کنه هغې دپاره چې کوم دی کنه ډېر زیات پروګرس په دې شکل کې کړی چې هغه په سټاف باندې هم چې کوم دی کنه پوره دی، په مانیټرنګ لیول باندې هم چې کوم دی کنه ایجنسی سرجن طرف نه فل فلیج سپورټ ورته میلاو دی.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه خواوشا اته ماشومان ګزرن وهلي دي، خو بیا په ټول پاکستان کې تر اوسه دغه شمېره نه ویشته رسېدلې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. په وروستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر کورني او نړیوال ریپورټونه او همداراز ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو وخت شوې ده 5:30 بجې. نو راځي چې له نجیب امیر د خبرونو لنډیز وګورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو له 150 زیات کسان له منځه وړي او له 300 زرو نه زیات خلک بې کوره شوي دي. خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي. حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر وایي په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو په کیسونو کې 83% کمی راغلی. د اسلام آباد پولیس وایي د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیګ نومېده. هند نن وروسته له هغې د پاکستان سره په خپله پوله امنیتي اقدامات تیز کړل چې وسله والو د شمالي پنجاب ایالت په ګورداسپور سیمه کې په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. تازه راپورونه وایي په دې پیښه کې ښکېل ټول وسله وال وژل شوي او جګړې 100 ساعته دوام کړی، خو اوس امنیتي ځواکونه په سیمه کې پر تلاشۍ بوخت دي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یوه محفل کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زویو په وژلو شوو او ژوبلو کې اکثره د واده میلمانه دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکیې هوایي بریدونه لوبه بدلول شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف دا څرګندونې په کویت کې کړې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د شوي تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمه ییزه دوره ده.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم درو چې په افغانستان کې د ولسي پاسورونو وسلوال کېدل، په عراق او شام کې د ترکیې لخوا هوایي بریدونه او نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغستي، رابی اکرم خان ته وښي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه او قومي سلامتي امور مشیر سرتاج عزیز خپلې لیکي چې پاکستان په ایران لګول شوي پابندیانو د خاتمې نه فائدو چتولو خواهشمند دی او هیله لري چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکملېدونه پس به د توانایي ښکار د علاقې ته ګیس راځي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم مشیر چې د کم امید اظهار کړی دی، نو دا حقیقت کې بدلېدای شي، خو شرط دا دی چې د دې لپاره پوره خلوص سره کار وکړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین معاهده د پخوا راسي را ده. خود ایران د خمینی انقلاب او بیا د ایران جوهری پروګرام مسلې له وجې د منصوبه سرته ونه رسیده. ادارې په وینا اوس چې ایران خپل اړخته 1300 کیلومتره پایپ لاین مکمل کړی دی، نو پاکستان له هم توندې سره خپل اړخته کار کول پکار دي. ادارې لیکي د دې ترڅنګ پاکستان چیمبر اف کامرس په شمول نورې ذمېواره ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره آزادانه تجارت لپاره دي تجارتي لارې کلاو کړی شي او په برآمداتو د پابندي هم لرې کړی شي چې ملکي معیشت کې مثبت بدلون راشي. ادارې اخیرې کې لیکي په ایران ګبر شوی زیات پابندیانې به د سخت کال اخیره پوری ختم شي او د دې نه زیات نه زیات فائده چتول لپاره پاکستان نه د اوس نه تیاریانې کول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کې الیکشن کمیشن د کال 2013 انتخاباتو عدالتي کمیشن رپورټ نه پس یو غیر رسمي اجلاس کړی دی چې پکې د رپورټ جاج اخیستی شوی دی. ادارې وایي الیکشن کمیشن هم عدالتي کمیشن ته د تحقیقاتو په وخت خپل موقف وړاندې کړی و. د څه نه پس چې رپورټ مخې ته راغلو، خو د دې باوجود الیکشن کمیشن د رپورټ جاج اخلي، نو دا سوالونه پیدا کېږي چې آیا الیکشن کمیشن کمیشن به دا رپورٹ چیلنج کولی شي او یادا چې د کوم مسلو دی رپورٹ کی ذکر شوی دی هغه به دی قبول کړي او کنه. ادارې په وینا کې الیکشن کمیشن دا قبلوي نو په الیکشن کمیشن لازمی کی چې کوم خلک دی بد انتظامی کې ککړ وو دغې خلاف د کاروایی وکړی شي. ادارې وایي الیکشن کمیشن د دې جایزې نه پس په کومه نتیجه رسېدلی دی دا خبره د عمل نه پس معلومیږي، خو فوري توګه باندې دا هم ضروري پکار ده چې په الیکشن کمیشن کې کومې انتظامی مسلې راغلي وي د هغې لپاره د تجویزونه وړاندې کړي. ادارې اخیره کلي کې باید چې سین او پنجاب صوبه کې کیدونکي مقامي انتخاباتو لپاره د مخکې نه دا انتظامی مسلې لرې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو هم کېدای شي په پاکستان کې ترسره شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې راځي چې تر ټولو زیات خیرن دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. وی وی د یو پاکستانی چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د میډیا سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دا خبرې به په چین کې ترسره کیږي، خو داسې نه ده. هغه وایي د سولې د خبرو دویم دور به هم د جولای په 1 په پاکستان کې وي. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې افغان چارواکي او د سولې د شورا غړو په دې تیرو ورځو کې دا اویل تمه ده چې د دغه خبرو کوربه دا وار چینایي حکومت وي. دغه پاکستاني چارواکي دا هم وایي باید د خبرو په دغه عمل کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځول شي او زیاتوي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه ممکنه ده ډېر زر خپل نظر هم وړاندې کړي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د خبرو لومړی پړاو د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې ترسره شو. په دغه وخت امریکایي او چینایي چارواکي هم موجود وو. بلخوا د افغان ولسمشر یو بیان سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته ویلي لا هم د راروانو خبرو لپاره په ځای او حکومتي ډلې خبرې روانې دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د صحت نړیوال ادارې WHO د رپورټ تر مخه د پاکستان په دغو دریو ښارونو کې آلودګي او ګندګي زیاته ده. دغه سروې په 14 ښارونو کې شوي چې پکې کراچۍ په 5 نمبر، پېښور په 6 او پینډۍ په 8 نمبر خیچن ښارونه دي او هوا یې آلوده ده. په دغه سروې کې د ښارونو هوا او د صفایي حالت ته کتل شوي دي او ښایي چې د دغه ښارونو په هوا کې داسې مواد شته چې د پیپړو د ناروغۍ سبب جوړیږي. دغه سروې په 90 هیوادونو کې شوې ده او پاکستان کې په هوا کې تر ټولو زیات خچنوالی معلوم شوی دی. WHO وایي په هوا کې د ګندګۍ او خیرنوالي سره د سا، پیپړو او د زړه ناروغۍ زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ترکیه وایي چې په عراق او شام کې دغه هیواد هوایي حملې بعد ټولې سیمې حالات بدل کړي. د هیواد په عین حال کې ویلي چې ځواکونه به یې د عراق خاورې ته داخل نشي. په همدې حال کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو استازي د ترکیې د عملیاتو په اړه سبا غونډه جوړوي. تفصیل د اسمت څاروان په دې رپورټ کې.
ناټو وایي چې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یا داعش او د کردستان د کارګر ګوند پر غړیو د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه سبا په خپله اضطراري غونډه کې بحث کوي. دا غونډه 2 ورځې وروسته له دې جوړیږي چې ترکیې په خپلو ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې پوځي حملې پیل کړې. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباري به په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو دا څرګندونې نن وکړې. د بوبل د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به حالات بدل کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وار بیا غور وکوي. د ترکیې صدر اعظم وایي چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریې ته هم ځکني ځواکونه واستوي. د وویل ترکیه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا مزلارو وسلوالو هوایي ملاتړ وکوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګی شي. ترکیه چې د ناټو غړې ده د دې تړون له غړیو د خپلو حملو په اړه د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې پرون د ناټو تړون په یوه اعلامیه کې وویل د ترکیې په غوښتنه په سبانۍ غونډه کې د ناټو تړون د 28 غړیو هیوادونو استازي ګډون کوي. د ترکیې جټ الوتکو پرون د پرله پسې درېمې ورځې په مخه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند یا PKK پر کمپونو بمباري وکړه.
دوی چویل وی پانا لیکی دا سی ریپورتونه دی دا چین سینکیانگ سوبه دا یوغور نسل زنی خلق پا افغانستان کی جنگی گی. یوغور مسلمانان چه دا خپل حکومت لخوا زپل کی گی دیره سغدریزه یا ترگره تا مخه کری. دیدلی وصلوال پا پاکستان، افغانستان، کرغزستان او شام کی لوصلوال دلو سرا ملگری کی گی. نور تبسیل لگی دا میورستورو. دوی چویل وی پانا لیکی دا چین پا سینکیانگ صوبه که آباد دا یوغور مسلمانان چه ترکستانی جبی دی دا دی هواد دا حکومت تا پا خسترگنو گوری او دا سه فکر کوی چه گینی بیجنگ دا دوی دا کلتوری شناخت سیاسی حقونو او مذهب دا لمن زولولو حدسی او دا دوی دا سیمریز و قدرتی وسایلو استحصال کوی. د تیرو څو کلونو راهیسې چین په سینکیانگ صوبه کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او هم له دې کبله ګڼ شمېرو یوغور مسلمانانو سختدریځۍ او اورپکۍ ته مخه کړې. دا مسله له دې وجې ډېره زیاته کړکېچنه ده چې د یوغور خپلواکۍ غورځنګ مذهبي بڼه هم لري. که څه هم د یوغور مسلمانانو ستونزه د چین داخلي امنیتي مسله ګڼل کېږي خو ځینې پوهان وایي پکار ده چې دې ته د راپورته کېدونکې نړیوالې ترهګرۍ او سختدریځۍ په تناظر کې وکتل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوغور مسلمانانو د جنګېدو ریپورټونه مخې ته راځي نو ځینې شنونکي پوښتنه راپورته کوي چې آیا بعضې ترهګر ډلې او په خاص توګه افغانستان کې جنګېدونکې وسلوالې ډلې ډېرې په تیزۍ سره د یوغور مسلمانانو له ستونزې ناوړه ګټه پورته کوي که څنګه. هم پر دې موضوع د جرمني غږ ډویچ ویلې ویبپاڼې په برسلس کې د جنوبی ایشا جمهوري فورم په نامه د یوې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف سره مرکه کړې. نو هغه وایي پر دې اړه تحقیقات پکار دي چې یوغور کډوال او نور مهاجر تر کومه حده د جنوبی ایشا دننه او بهر له وسلوالو ډلو سره ملګري کېږي. چینیایی سرچینې وایي یوغور اورپکی د ترکی په جالی پاسپورت افغانستان او پاکستان ته ځي او هلته سختدریځ ډلو کې شاملېږي. یوغور مسلمانان چې سنیان دي د پاکستان او افغانستان دننه په هغو کیمپونو کې نظریاتي او جنګي تربیه ترلاسه کوي چې د سعودي عربو مرستې ورته ترلاسه دي. زیاتره یوغور مسلمانان د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې تر چتر لاندې راټول دي او په 2002 کال کې امریکې دا یوه له بیلتون غوښتونکو سختدریځو ډلو او ترهګر تنظیم ګرځولې وو. د ملګرو ملتونو له مخې یاده ډله له القاعده پورې تړاو لري او داسې فکر کېږي چې وسلوال یې په افغانستان کې د ناټو پر ضد جنګ کې له طالبانو او القاعده سره ملګري دي. داسې هم راپورونه دي چې یوغور مسلمانان په چچنیا کې تربیه ترلاسه کوي او وسلوال یې په قرغیزستان او شام کې هم جنګیږي. د یادې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف وایي یوغور مسلمانان چې په سینکیانگ کې اوسیږي خپلې سیمې ته مشرقي ترکستان وایي. دوی کې زیاتره چې ترکستاني ژبې دي ځان د مرکزي ایشیا هیوادونو ته نږدې احساسوي او غواړي چې له چینه ازادي واخلي او خپلواکي ترلاسه کړي او همدغه وجه ده چې د چین حکومت د دوی پر ضد سخته رویه خپله کړې ده. چین غواړي چې د خپلو اقتصادي او ځمکنیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر سینکیانگ صوبه په بشپړه توګه خپل کنټرول کې وساتي او د دې صوبې د پولو د امنیت لپاره یې بجټ اهم زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو افغانستان ته که څه هم افغان حکومت په ولسي پاسونونو کې د ملکیانو وسلول کېدل د اندېښنې وړ نه بولي خو کارپوهان وایي چې دا مسله جنجال جوړونکې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ملي پولیس په ځینو برخو کې خلکو ته وسلې ورکوي خو د چارو څیړونکي وایي چې د ولسي پاڅونونو په نوم ملکیانو ته د وسلو ورکول یوه ناکامه پروسه ده او خطرناکې پایلې به ولري. تفصیل د سفی الله ستنزي په دې رپورټ کې.
د مدني ټولنې له سختو انتقادونو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت په ځینو برخو کې د ولسي پاڅونونو په چوکاټ کې عامو خلکو ته وسلې ورکوي. د دې شورا د دفتر فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بېلابېلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د عامو خلکو ژوند تریخ کړی او پر ضد یې ولسي پاڅون ضروري دی، نو ځکه هم ملي پولیس دغو ملکیانو ته وسلې ورکوي. خو نوموړي وویل چې دا پاڅونونه د لنډ مهال لپاره په څو خاصو سیمو کې د افغان پوځیانو تر نظر لاندې کیږي او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د ولسي پاڅون په نوم ملیشی جوړ کړي.
حکومت تر بعض موارد در قسمت تجهیز کسایی که خیزش میکنند کمک میکنند.
حکومت په ځینو برخو کې د هغو خلکو په سنبالولو کې چې پاڅون کوي مرسته کوي، خو دا مرسته په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو تر نظر لاندې ده او هیڅ وجه ملیشی جوړونې ته لار نه ورکوي. په ځینو ځایونو کې کېدای شي د یو تعداد خلکو لخوا چې له خپل موقفه استفاده کوي ځینې هڅې وشي چې د ولسي پاڅون په نوم وسله والې ناقانونې ډلې جوړې شي، خو دوی به د امنیتي ځواکونو له توند غبرګون سره مخ شي. ښاغلی منلی زیاته کړه هغو کسانو ته وسلې ورکول کیږي چې د سیمې خلک یې په بشپړه توګه پیژني او اوس وخت د کندوز، غزنی او ځینو نورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ولسي پاڅون په چوکاټ کې خلکو ته وسلې ویشل شوي دي. له دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په ولسي پاڅونونو کې حکومت چا ته وسلې نه ورکوي. په ځینو سیمو کې ولسي پاڅونونه شوي، خو د رپورټونو له مخې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ځینو کسانو د ولسي پاڅون په نوم خلک مسله کړي او ملیشیې جوړې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د ولسي پاڅون په چوکاټ کې خلکو ته وسلې ورکول یوه ناکامه پروسه ده او دا کار قانون تر پښو لاندې کوي. یو سیاسي کارپوه محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستانو سره د مبارزې په هدف د عامو خلکو وسله وال کول د افغانانو ژوند نشي خوندي کولی.
د مختلفو قومونو د قومونو د پاڅون تر عنوان لاندې د خلکو وسله وال کول به نه یوازې دا چې په سیمه کې رښتینی ټیکا او امنیت ته لاره هواره نه کړي، بلکې د قومونو ترمنځ به داسې دښمنۍ او داسې ناخوالو ته لاره هواره کړي چې افغانستان حکومت به د ډېر اوږده راتلونکي لپاره ونشي کولی د هغې جرړې د ولس لمنځه وباسي.
لوړ پویو افغان چارواکو د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق له حکومت غوښتنه کړې چې د مرکزي سیمو خلک مسله کړي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال ښاغلي دوستم او د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د وسلوالو مخالفینو پر ضد یو ائتلاف اعلان کړی دی. یو شمېر پوځي کارپوهان هم د جمهور رئیس لومړي مرستیال او د بلخ سرپرست ولی دا پریکړه د ملیشي جوړونې لپاره یوه هڅه بولي او وایي چې په دې سره به د هیواد راتلونکی له خطر سره مخ شي. پوځي کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې تر هر څه ښه ده چې افغان پوځیان پیاوړي شي او د شته ظرفیتونو پر سر د ښه مدیریت او ښې استفادې له لارې له تروریستانو سره مبارزه وشي.
اگر ای 350,000 نیروی موجود افغانستان
که چیرته د 350,000 شته افغان پوځیان په ښه توګه رهبري شي، زړه سواندي او تکړه خلک د ادارو په راس کې وي او د خپل سری او فساد مخه ونیول شي، متناسب حقوقي چلند هم رامنځته شي، نو بیا افغانان کومه ستونزه نه لري او د امنیت د تامین لپاره ځواک موجود دی. دې ته په کتو چې افغانستان په تیر کې د ملیشي جوړونې ترخې تجربې لري، اوس د دې ویره راپیدا شوې چې د ولسي پاڅونونه به په ملیشي جوړولو وانوړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو پیښور ته د خبرو پښتونخوا په پیښور کې ځلې انتظامی د ولس په شکایتونو د خار په غټو هوټلونو او دکانونو چاپی وهلي او د غیر معیاري خوراک په جرم کې او د غیر معیاري خوراک خرڅولو په جرم کې یې د دغې هوټلونو او دکانونو مشران نیولې دي چې پکې د پی سی، کی ایف سی او پیزا هټ مشران هم شامل دي. تفصیل پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا پیښور ضلع انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر ریاض مسعود د اولس په شکایتو 1300 راسه د خار په غټو غټو هوټلونو او دکانونو چاپی وهلی او دغه هوټلونو او دکانونو کې د خوراک سیزونه غیر معیاري کېدو له وجې د دغه ځایونو مشران نیولی او پر غټ غټې جرمانې هم لګولې دي. دا چې دا کم هوټل دي سو د دوی جرم او سو جرمانې پې لګولې شوې دي. د پیښور د ډپټي کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې باب لویل بلخوا دغه هوټلونو او دکانونو د اتحادیې مشر خالد ایوب چې انتظامی سره په دې لړ کې کامیاب مذاکرات کړی دي وایي چې دوی حکومت ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کې به یو هوټل یا دکان هم غیر معیاري خوراکونه نه خرڅوي او دوی به حکومت سره په دې لړ کې پوره پوره مرسته کوي. بلخوا ضلع انتظامیه وایي چې اوس په هر هفته په ټولو لویو وړو هوټلونو کې دغه چاپی وهل کیږي او د دوی د خوراکونو او د هغې د معیار به پوره پوره کتنه کیږي. پیښور ضلع انتظامیه د اولس ته شکایتو لپاره د موبایل میسج سرویس شروع کړو چې په اولس کولی شي چې ڈی سی پی ولیکي او 833 نمبر ته ورولیږي او چې څه هم شکایت وي هغه د ورته پکې ولیکي او دا کاروای هم په دغه میسجونو د شکایتونو لګولو په بنیاد شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتنی زوبونو ته تیر شپه په بونو کې د انجمنې ترقی پسند مصنفین او باچا خان ټرست په مرسته د شمالي وزیرستان د شاعرانو او هنرمندانو لپاره یو ادبي غونډه وشوه. په غونډه کې د وزیرستان د حالاتو په اړه په ولس کې د بیدارۍ لپاره د شاعرانو په کردار اهم بحث وشو. تفصیل د مدرات وزیر په دې رپورټ کې.
پروګرام اولانه برخه لیکچری غونډه وه چې صدارت یې باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت کولو او پروفیسر ډاکټر خادم حسین د وزیرستان تازه صورتحال او د شاعر ادیب زمورۍ په موضوع لیکچر ورکړو. په دغه موضوع معروف دانشور ایمل خټک د مشر میلما په حیث وینا وکړه. د پروګرام دویمه برخه د مشاعرې بڼه لرله چې صدارت یې زلمی خټک کولو او مشر میلمانه یې شمس بونیری او قیصر افریدی ول او د وزیرستان په شمول د جنوبي اضلاع یو شمیر شاعرانو خپل کلامونه واورول.
د ژوند د تیرولو چل به هر چاته وخایو کتاب به ورکوو ورنه بزغرې راوباسو بدلون په چپه خوله د بدم نه ازاده نشي دامن په تلک کې به لښکرې راوباسو.
تور قانون د برطانیې کله منم زه آزاد کوم ژوندون قبایل نه یم
زهر کلای د سپرلی څنګه وکړم چې بې اختیار یم اختیار نه لرم څنګه وطن ته زنده باد وایم چې کور لرم کور ته لار نه لرم
د وزیرستان تازه صورتحال او دې کې د شاعر ادیب زمورۍ په اړه پروفیسر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
لومړی خبر خو دا ده چې کوم بنیادي او فوري ضرورتونه دي په عمومي توګه او د وزیرستان په خصوصي توګه هغه شاعر او ادیب په ښه طریقې سره خلکو ته رسولی شي. یو دریمه خبر دا ده چې کوم دې وطن باندې تضابونه تېر شو یا ستونزې راغلي هغه دردونه هغه ستونزې هغه وینې هغه د کیسې په شکل کې او د شعر په ژبه کې خوندي کړي او هغه روان نسل لپاره ولیږي. او دریمه خبر دا ده چې کوم د دې وطن کې د خلکو د وګړو بنیادي بشري حقونه دي شاعر ادیب دغه بنیادي حقونه ریاست باندې منلو لپاره فشار راوړي.
وایس چانسلر باچا خان پوهنتون پروفیسر فضل رحیم مروات دا پروگرام اهمیت پاړه وای
سیاسي شعور د پاره هم یو اقتصادي شعور د پاره هم یو اجتماعي شعور د پاره هم او د یووالي د پاره ملي یکجهتی د پاره دا شی ډیر ضروری دی. شاعران چې کوم دي د خپل قلم نه د خپل ژبې نه او به شاعر خو شاعر صرف نه دی اوبه کې دي شی مزدورکاری اا کې دي شی وکیلی اا کې دي شی هغه استاد هغه د خپل ځای باندې هغه خپل کردار ولوبي.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تا وویل دا پروگرام دریمه برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې شوې وه چې عبدالرحمن درپخیل او نور علي وزیر په خوږو قومي سندرو او غزلو تر سبا پورې محفل ګرم وساتلو او د وزیرستان او سیمې زلمي یې په اتڼونو مشغول وساتل.
د مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بی شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوست مکالا مسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردن کو د مشالې د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری شیبې دي او وخت شوې درې منټه کم شپږ بجې نو له نجیب امیرا روستي لن خبرونه ورو
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو له دیر شو زیات کسان له منځه وړي او له دریو سوو زرو نه زیات خلک بې کوره شوي دي. خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي. حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرستې نه ده کړې. د فټه د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر وایي په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو په کیسونو کې درې اتیا فیصده کمی راغلی. د اسلام آباد پولیس وایي د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیک نومېده. هند نن ورځ سلاغې د پاکستان سره په خپله پوله امنیتي اقدامات تیز کړل چې وسلوالو د شمالي پنجاب ایالت په ګورداسپور سیمه کې په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې او لږ تر لږه پنځه کسان یې ووژل. تازه راپورونه وایي په دې پیښه کې ښکیل ټول وسلوال وژل شوي او جګړې څو ساعته دوام کړی خو اوس امنیتي ځواکونه په سیمه کې پر تلاشۍ بوخت دي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او لس نه ژوبل شوي دي. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زویو په وژلو شو او ژوبلو کې اکثر یې د واده میلمانه دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف دا څرګندونې په کویت کې کړې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د شوې تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړۍ سیمه ییزه دوره ده.
اردون کمدې سره د مشال ډیو د نورزې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسې په همدې څپو ډیوه ریډیو اورېدلی شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي. خپل قربای سره لمومن د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جنرال څنګه اجازه ورکړي. د الله پامه.